کلیکو په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام هم اوریدلی شي. خو په سر کې محمد قسیم سولمل ته غوږ دو چې د نړۍ او افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
د اتو بجو خبرونه ته هر کلی کوم. په سر کې مهم سرټکی د هغه امریکایي عسکر مدافع وکیل به چې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د 14 ملکي وګړو په وژلو تورن دی نن له خپل ماکل سره په ټیکساس کې په یو پوځي اډې کې وګوري. ټاکل سوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول نن واشنگتن ته سفر وکړي او د سره صلیب د نړیوال کمیټې مشر جاکوب کلینبرګر به نن په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره سوریې ته د بشري مرستو د رسولو په اړه خبرې وکړي. د هم پوره خبرونه د هغه امریکایي عسکر مدافع وکیل به چې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د 14 ملکي وګړو په وژلو تورن دی نن له خپل ماکل سره چې د ټیکساس په یو پوځي اډې کې په توقیف کې دی وګوري. ویل کېږي که پوځي څارنوالان له ابتدایي څېړنو وروسته دې نتیجې ته ورسېږي چې کافي اسناد او شواهد شته چې د تورن دوسیه محکمې ته وړاندې سي، نو به هغه په امریکا کې محاکمه سي او ممکن د پیښې عیني شاهدان له کندهار امریکا ته انتقال سي. د کندهار د پنجوایي د پیښې تورن امریکایي عسکر په داسې حال کې د محاکمې لپاره متحده ایالاتونو ته انتقال شوی چې د افغانستان ملي شورا په افغانستان کې د هغه پر محاکمه کېدو ټینګار کوي. د ولسي جرګې یو هیئت چې د پیښې په اړه څېړنه کړې دغه راز ویلي چې په دې پیښه کې یو نه بلکې څو عسکر لاس لري. ټاکل سوی ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول نن واشنگتن ته ولاړ سي او له خپل امریکایي سیالي او د کانګرس له یو شمېر غړیو سره به وګوري. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د بهرنیو چارو وزیر دغه سفر د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن په بلنه ترسره کیږي. هغه د کندهار د پیښو په اړه چې ویل کېږي د افغانستان او امریکا پر اړیکو یې منفي اغېز کړی وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو اساس پوخ دی. خو د افغانستان حکومت له امریکا څخه غواړي چې د دغې پیښې په اړه هر څومره ژر کېدای سي څېړنه ترسره کړي او عامل یا عاملینو ته سخته سزا ورکړي.
یو مهم ټکی ده چې باید موږ تاسو ټول متوجه اوسېږو، هغه دا ده چې د افغانستان او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د دوستۍ هغه اساسي تهدابونه او پایې چې دي هغه مسؤول دي، هغه په خپل قوت باندې ولاړ دي. البته د پنجوایي پیښه یو دردونکې لوی غمیزه وه د افغانستان د ولس لپاره، د افغانستان د دولت لپاره، او زموږ هیله د امریکې د متحده ایالاتو څخه دا ده چې د دې پیښې په حق باندې په چټکه توګه عمل وکړي تر څو هغه کس یا کسان چې د دې پیښې عاملین وو په شدیده سزا باندې ورسیږي.
موسازی د غرض ویل چې د بهرنی چارو وزیر به په دې سفر کې امریکایي چارواکو د کانګرس له یو شمېر غړي سره د لیدو کتو ترڅنګ په امریکا کې د افغان امریکا د شذو په کلنۍ شورا کې هم ګډون وکړي. د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف پرون ویل چې د ناتو په مشرۍ ځواکونه باید تر هغو له افغانستان ونوځي تر څو پرې چې دا یقیني سوی نه وي چې افغان امنیتي ځواکونه د دې توان لري چې د خپل هیواد چارې په خپله سنبال کړي. لاوروف له یو افغان خصوصي تلویزیون شبکې سره په مرکې کې ویل چې د نړیوال قانون له مخې د افغانستان حکومت باید دغه توان ترلاسه کړی وای چې د نړیوال ځواکونو له وتلو وروسته کولی سي په هیواد کې نظم او مقررات تامین کړي. ټاکل سوی ده چې د 2014 میلادي کال تر پایه د ناتو په مشرۍ نړیوال ځواکونه له دې هیواد ووزي او د امنیتي چارو بشپړ مسؤلیت افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل سي. د سیمې نړۍ خبرونه له لنډې وقفې وروسته. د سره صلیب د نړیوال کمیټې مشر جاکوب کلینبرګر به نن په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په کتنې کې په دې اړه چې په څه ډول کولی سي سوریې ته بشري مرسته ورسوي خبرې وکړي. هغه ویل د همس په څیر له معاصره سویو سیمو د ټپیانو د لېږدولو لپاره دې ته اړتیا ده چې د ورځې 2 ساعته اوربند رعایت سي. په عین حال کې پرون هم په سوریه کې شخړې روانې وې. په شمالي شهر الیپو کې پرون په یو موټر بم چاودنې کې 2 کسان وژل شول او 1.5 نور ژوبل شول. په دې چاودنې کې چې یوه ښځه او یو پولیس وژل سوي، چارواکو یې مسؤلیت په ترلستان اچولی دی. دغه چاودنه یو ورځ وروسته تر دې کېږي چې په دمشق کې د امنیتي چارو ودانۍ ته نږدې دوه موټر بم چاودنو 20 کسان وژل. د سوریې د اپوزیسیون د ملي امنیت شورا پرون ادعا وکړه چې د دغه حملو تر شا د رژیم لاس دی چې غواړي په دا ډول حملو سره هم خپل خلک قتل کړي او هم داسې وښیي چې ګواکې هیواد ته د القاعده لخوا ګواښ متوجه دی. دغه شورا په دې اړه د نړیوالې څېړنې غوښتنه وکړه. پولیسو پرون وویل چې ماویستي یاغیانو د هند په ختیځ کې دوه ایټالوي سیلانیان تښتولي دي. پولیسو وویل چې دغه دوه سیلانیان له دوو هندوانو سره د تېرې چهارشنبې په ورځ د ښکلي طبیعت لرونکي خو وروسته پاتې اوریسیا ایالت کې یرغمل سوي. د دوی دوه هندي ملګري پرون بیرته خوشي سول. د ماویست ډلې یوه ویان دغه ایټالوي تورن کړی چې د لمبېدو پر مهال یې د ښځو عکسونه اخیستل. دوی د دغه ایټالویانو د خوش کېدو په بدل کې چارواکو ته د ماویستو مهمو مشرانو د خوش کېدو په شمول د خپلو غوښتنو یو لیست وړاندې کړی دی. میټ رامنی د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید چې په نومبر میاشت کې به د ولسمشر باراک اوباما په وړاندې مبارزې ته ودرېږي یو بل ګام وړاندې واخیست. راپورونه وایي چې رامنی په پورتریکو کې په سلو کې شاوخوا 50 رای ګټلې او خپل نږدې رقیب ریک سانتورم ته یې ماته ورکړی ده. رامنی د امریکا په دغه ټاپو کې دغه بری په داس سال کې ترلاسه کوي چې د راتلونکي سهشنبې په ورځ په ایلینوس کې مهم ابتدایي انتخابات ترسره کیږي. نظر شمیرونه ښیي چې رامنی او سانتورم دواړه په دغه ایالت کې سره نږدې دي. او وروستی خبر هم دا چې په بغداد کې د امریکا سفارت پرون وویل هغه امریکایي چې له نهه میاشتو برمته نیونې وروسته روانه اونۍ آزاد سوی د امریکا د حکومت قراردادي نه دی بلکې په عراق کې شخصي کاروبار کوه. د رانډي مایکل هولتس په نامه دغه کس د هغه شیعه وکیلانو لخوا چې نوموړی امریکایي ډیپلوماتانو ته سپارلی امریکایي عسکر او د پوځ قراردادي دواړه بلل سوی دی. په خپله هولتس تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړې ځکه پرون له نوموړي څخه د امریکا د سفارت چارواکو د تېر کال د جون د میاشتې د برمته کېدو د پیښې د جزئیاتو په اړه پوښتنې کولې. نوموړی د هغه وسلوالو په ولکه کې و چې مشري یې د امریکا ضد مذهبي مشر مقتدا صدر په غاړه ده. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو څخه اوریدل. قدرمنو دوستانو وړاندې په خبرونه کې دا مطالب لرو. وبوري هغه سرتیری چې په کندهار کې د شپاړس ملکیانو په وژنه تورن دی نن ورسره په تگزاس ایالت کې خپل وکیل ګوري. یو افغان چارواکي ویلي چې د کندهار پیښې د افغانستان او امریکا ترمنځ په ستراتیژیک تړون باندې ناوړه اغیزې نشي کولی. په دې اړه رپورټ لرو. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول د خپل امریکایي سیالي په بلنه دوشنبې په ورځ واشنگټن ته سفر وکړي. په دې اړه په رپورټ سربیره مو د افغانستان په جنوب کې د وروستیو امنیتي پیښو نام خبرو. د لویدیځ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. له موږ سره اوسئ. د خبرونې په دوهم نیم ساعت کې یا د پای په برخه کې ولایت په ولایت پروګرام چې دا اونۍ پکې د فراه ولایت په ستونزو باندې شوی او د ورکو ځان د لټ پروګرام اوریدلی شي. ویل کیږي په څو راتلونکو ورځو کې به دغه امریکایي سرتیري محاکمه پیل شي چې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د شپاړس ملکي کسانو په وژلو تورن دی. د هغه مدافع وکیل پرون د خپل موکل د لیدو لپاره کینزاس ایالت ته چیرې چې هغه په توقیف کې دی ولاړ. د تورن مدافع وکیل وایي چې نن به له خپل موکل سره وګوري. تفصیل نوریاس نوري دروري.
د کندهار د پنجوایي د پیښې د تورن مدافع وکیل جان هنري براون چې په سیاتل کې اوسي ویلي چې نن به له خپل ماکل رابرټ بیلز سره وګوري. بیلز تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې د کنزاس په لیون وټ پوځي اډه کې د توقیف په یوې خونه کې یوازې ساتل کیږي. د حقوقي چارو یو کارپوه چې د دغې قضیې په اړه معلومات لري ویلي چې د یوې اونۍ په ترڅ کې به د تورن د دوسیې کار رسما پیل شي او که دغه قضیه محکمې ته وړاندې شي نو هغه به په امریکا کې محاکمه شي. دغه حقوقي کارپو ویلي چې پر دغه عسکر تورونه لګول شوي خو د محاکمه کېدو په اړه تر اوسه پرېکړه نه ده شوې. د دغه کارپو په وینا کې ټاکل شوي وي چې بیلز محاکمه شي نو ممکن د پیښې شاهدان او ټپیان له کندهار امریکا ته انتقال شي. پوځي وکیلان وایي که هغه څارنوالان چې د دغه پیښې په اړه ابتدایي تحقیقات ترسره کوي له څېړنو وروسته دې نتیجې ته ورسیږي چې کافي اسناد او شواهد شته چې تورن کس محاکمې ته وړاندې شي نو د تورن دوسیه به د هغه د جزوتام قمندان ته سپاري او دغه قمندان به هم د ترسره شوي جرم په اړه له قضاوت وروسته خپل پاسني قمندان ته چې کیدای شي لوا مشر یا تر هغه پورته قمندان وي سپاري. په داسې حال کې چې د 38 کلن رابرټ بیلز د جرم قضیه به روانه اونۍ رسما پیل شي د کندهار د پیښې د څېړنې لپاره د ولسي جرګې ګمارل شوي هیئت له خپلو څېړنو وروسته د تېرې شنبې په ورځ وویل چې په دې پیښه کې له څو ډوله وسلو څخه کار اخیستل شوی چې دا د دې ښکارندویي کوي چې په دې پیښه کې یو نه بلکې څو امریکایي سرتیرو لاس درلود. د دغه هیئت دوه غړو شکیبا هاشمي او سید اسحاق ګیلاني وویل
پیښه داسې وه چې دوه الوتکې او یوه بله الوتکه په هوا کې وي او په دوو کلیو عملیات پیل کړي. هلته یې فشنګ او روشن اندازونه کارولي. د پیښې په ځای کې درې ډوله د ګولیو پوچکې لیدل شوي او کندهار ته تللی ټول پلاوی په دې اند دی چې دغه عمل د یو کس نه بلکې د څو کسانو لخوا په قصدي او له مخکې نه پلان شوی د دوه بېلابېلو ډلو لخوا ترسره شوی.
دو ګروپ جداګانه صورت گرفته.
دغه کس نشه و او په سبا سهار هغه تر یوې ونې لاندې د خوب په حالت کې پیدا سوی دی او دوی هم دغه کس د سند په توګه وړاندې کوي څو هغه شل یا پنځلس کسانو چې دغه کار یې کړی هغوی پټ کړي.
د افغانستان د ملي شورا دواړو جرګو په دې ټینګار کړی چې دغه عسکر باید په افغانستان کې محاکمه شي. دوی ویلي ولسي جرګې د افغانستان او ناتو ترمنځ د 2003 کال قانون چې له مخې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې له قضایي تعقیب څخه مسؤونو لغوه کړی دی. د کندهار د پیښې د څېړلو په اړه د حکومت له لورې ګمارل شوي هیات چې مشري د افغانستان د لوی درسیز شیر محمد کریمي په غاړه وه په خپل راپور کې چې ولسمشر کرزي ته یې وړاندې کړی ویلي چې د پیښې د قربانیانو خپلو خپلوانو ورته ویلي چې په دې پیښه کې یو نه بلکې څو عسکرو لاس درلود. د افغانستان لوی درسیز دغه راز وویل چې امریکایي ځواکونو د دغې پیښې په څېړلو کې ورسره همکاري نه ده کړې. په داسې حال کې چې د کندهار د پیښې د څېړلو لپاره د ولسي جرګې او حکومت پلاوي په دې پیښه کې د څو امریکایي عسکرو د لاس لرلو خبره کوي، امریکایي چارواکو تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت همدې یو عسکر ته راجع کړی دی.
له بلې خوا یو افغان چارواکي ویلي چې د کندهار د پیښې د افغانستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیک تړون په اړه په روانو خبرو اغیز نه دی کړی. نوریا سنوری په یو بل ریپورت کې په دې اړه تفصیل دراوري.
یو افغان چارواکی وایي چې د یو امریکایي عسکر له لورې د 14 ملکي افغانانو وژنې د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیک تړون په اړه چې امریکا ته اجازه ورکوي چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې خپل پوځي حضور وساتي په روانو خبرو بد اغیزه نه ده کړې. کابل او واشنگتن له باندې یو کال راهیسې په افغانستان کې د امریکایي خاصو ځواکونو او پوځي مشاورینو د پاتې کېدو په اړه خبرې پر مخ وړي. په دې هیواد کې د امریکا د اوږدې مودې پوځي حضور مسله د دغې لس کلنې جګړې په ترڅ کې د ملکي تلفاتو د دوام له امله د افغانانو لپاره په یوې حساسې مسئلې بدله شوې او ډېرې په قهر کړي دي. د افغانستان او امریکا ترمنځ په اړیکو کې کړکېچ وروسته له دې زیات شوی چې په دې وروستیو کې یو امریکایي عسکر د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې 14 ولسي وګړي ووژل. ولسمشر کرزی د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره له کتنې وروسته وویل چې لویدیځو هیوادونو سره دای نور پوزې ته راغلی دی، خو یوه افغان لوړ رتبه چارواکي رویترز خبري آژانس ته وویل چې د 14 ملکي افغانانو د وژل کېدو پر سر راپورته شوې قهر او غوسې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله همکارۍ او د تړون په اړه په روانو خبرو اغیز نه دی کړی او نه یې هم د خبرې له خنډ او ځنډ سره مخ کړی دی. دغه چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط دې آژانس ته وویل چې کابل او واشنگتن دواړه هیله مند چې دغه سند به په شیکاګو کې د ناتو د مشرانو له غونډې د مخه لاسلیک شي. د چارواکي د کندهار پیښې ته په اشاره وویل چې دغه پیښې په دغو خبرو تاثیر نه دی کړی او د ده په وینا د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوستۍ اساس تر اوسه پوخ دی. په عین حال کې په امریکا کې د افغانستان سفیر له امریکایي سی این این تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ پراخو اړیکو ته په پام سره د کندهار د وژنو او د قرآن کریم د سوځولو وروستۍ پیښې باید پر دغو اړیکو اغیز ونه کړي. اکلیل حکیمي وویل ولسمشر کرزی له خپلو سختو ویناو سره سره له امریکا سره همکارۍ ته ژمن دی. هغه وویل ولسمشر د خپلو خلکو غږ منعکسوي. په امریکا کې د افغانستان سفیر په دې ټینګار وکړ چې دغه پراخو دوه اړخیزو اړیکو ته په کتو سره دا باید له پامه ونه غورځول شي چې موږ د تروریزم په وړاندې جګړه او د یو باثبات افغانستان په جوړولو کې سره متحد یو. زموږ ترمنځ ستراتیژیکي شراکت موجود دی او د څو نورو راتلونکو کلونو لپاره د یو بل ستراتیژیک شراکت لپاره کار کوو. حکیمي وویل د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکې له لوړو ژورو ډکې وي، خو دی په دې باور دی چې د امریکا متحده ایالات به د امریکایي عسکر رابرټ بیلز په قضیه کې چې د 14 ملکي افغانانو پر وژلو تورن دی مناسب عمل وکړي. حکیمي زیاته کړه دوه اړخیزو پراخو اړیکو ته په پام سره باید داسې عمل وکړو چې زموږ اصلي اهدافو ته زیان ونه رسیږي.
ټاکل شوی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر سلمی رسول هم د خپلې امریکایي سیالۍ په بلنه نن واشنگتن ته سفر پیل کړی. په دې اړه نور جزئیات له کابل د محمد قاسم سولمل په ریپورت کې واورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر واشنگتن ته د سفر په داسې حال کې کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خورا سړې بلل کېږي. ډاکټر زلمی رسول به د دوشنبې په ورځ واشنگتن ته روان سي او ټاکل شوی چې په دې سفر کې د خپلې امریکایي سیالې سربیره د کانګرس له غړو سره هم وګوري. د بهرنیو چارو وزارت وین جانان موسزی د یکشنبې په ورځ ویل چې په دې سفر کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو هم خبرې وسي.
قرار است جلالتما وزیر امور خارجه جمهوري اسلامي افغانستان فردا
ټاکل شوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پر رسمي بلنه واشنگتن ته سفر وکړي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د کانګرس د غړیو په ګډون به د نورو لوړپوړو امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. دغه راز به د افغان امریکا میرمنو په کلنۍ شورا کې هم ګډون وکړي.
شورای زنان افغان امریکا هم اشراق خواهند کرد.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له لوري په دې وروستۍ کې د کلام پاک د بې حرمتۍ او په پنجوایي کې د شپاړسو ملکیانو وژنه هغه پیښه بلل کېږي چې ویل کېږي د دواړو هېوادونو ترمنځ یې اړیکې زیانمنې کړي. دا چې د بهرنیو چارو وزیر په دې سفر کې به پر دې موضوعاتو هم خبرې وسي لا نه ده څرګنده، خو موسازي وویل چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د دوستۍ پایې لا هم په خپل قوت ولاړې دي او هیله یې وښودله چې د دواړو هېوادونو ترمنځ د اړیکې لا هم پراخې سي.
یو مهم ټکی چې باید موږ تاسو ټول متوجه اوسو هغه دا چې د افغانستان او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د دوستۍ هغه اساسي تهدابونه او پایې چې دي هغه مسؤولی دي، هغه په خپل قوت باندې ولاړې دي. البته د پنجوایي پیښه یو دردونکې لویه غمیزه وه د افغانستان د ولس لپاره، د افغانستان د دولت لپاره، او زموږ هیله د امریکې د متحده ایالاتو څخه دا ده چې د دې پیښې په حق باندې په چټکه توګه عمل وکړي تر څو هغه کس یا کسان چې د دې پیښې عاملین وو شدید سزا باندې ورسیږي.
خو افغان ولسمشر بیا د کندهار د پنجوایي له پیښو وروسته ویل چې وروستۍ پیښو د دواړو هېوادونو ترمنځ اړیکې ټیټې کچې ته راغورځولې دي. ښاغلي کرزي دا هم ویل چې د بهرنیو ځواکونو دا ډول کړنې نور نو د افغانانو لپاره د منلو وړ نه دي. دا چې د بهرنیو چارو وزیر دا سفر به د دواړو هېوادونو ترمنځ په اړیکو څومره مثبت اغېز ولري اوس یې اټکل ګران دی.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
په هرات کې د ماینې چاودنې د پولیسو دوه لوړ پوړي مامورین وژلي او یوې ټپې کړی. په نیمروز کې هم ځینې امنیتي پیښې رامنځته شوي دي چې په اړه یې شرف الدین ستانکزی تفصیل راکوي.
د افغانستان د غرب زون شپږ سوه شپږ انصر د پولیسو د قمندانۍ د حقوقو د څانګې مرستیال او د استخباراتو یو کار کوونکی د یکشنبې په ورځ بمي چاودنه کې مړه او د همدغې قمندانۍ د پلان امیر ټپي شو. پیښه یې د زون د پولیسو د قمندانۍ ویاند سمونوال عبدالروف احمدي تایید کړه. خبریالانو ته یې وویل ادرسکن ولسوالۍ مربوطاتو کې د سړک د غاړې ماین په وچاودېده. احمدي زیاته کړه دغو کسانو د شینډن ولسوالۍ ته د یو پلاوي په ترکیب کې سفر لره عملي مامورین د وسلوالو طالبانو کار بولی. په همدغه ورځ د نیمروز خاشرود ولسوالۍ کې هم د وطن د وژنې او بل د ټپ خبر ورکړ شو. دولتي مسؤلین وایي د پیښې قربانیان د یوه ټکټر چلوونکی بل هم سیمه ییز تن و. خاشرود ولسوالۍ کې د ماین مسؤلیت طالب ویان قاري محمد یوسف احمدي په غاړه واخیسته ټلیفوني پیام کې رسنیو ته ویلي و چې د پولیسو رنجر موټر یې تخریب او تر پنځه تنه زیات سپرلی یې ور ووژلې، کومه ادعا چې دولتي مامورین نه مني. د یو بل خبر په اساس د هرات ملي امنیت د شپږ تنه د نیولو حال ورکړ. خبر پاڼه کې راوړي و چې دوی هرات کې د څلیرویشتم د احد تاریخي ورځې د لمانځلو په مجلس د ډله ییز برید دنده اخیستې وه، خو د کلکو امنیتي تدابیرو په وجه په برید نه دي بریالي شوي. له دوی څخه په چاودیدونکو موادو یو کرولا موټر، درې ارادې موټر سکلونه، د ځان وژنې واسکټونه، یو میل راکټ او څنور چاودیدونکي توکي د خبر پاڼې په اساس ترلاسه شوي دي. په هرات کې درې دېرش کاله وړاندې د وخت د شروعو پلوه حکومت په ضد ولسي پاڅون کې هغه دولت ویل کېږي تر شل زره زیات ولسي وګړي وژلي و چې د قرباني ورځې لکه د هر کال په څیر سږ کال هم ولمانځل شوه. د دغې مناسبتي غونډې د ګډوډولو په ناکامه هڅه چې کوم کسان نیول سوي دي، اصلي پلان جوړونکي د فراه ولایت استوګن یاد شوی او نورو کسانو د هرات و مناحیه کې مامورین وایي مرسته ورسره کړې ده. پولیسي د پیښې د تحقیق وایي او هڅه د حکومت د مخالفینو بولي.
زموږ غږ ساده رادیو نه اوري. د افغانستان په جنوب سیمو کې مو د امنیتي پیښو په اړه رپورټ واورېده. د فراه ولایت په ګلستان ولسوالۍ کې هم پوځي عملیات د یک شنبې د ورځې په ناوخته پای ته رسیدلی دي. دا چې په دې عملیاتو کې څه مرګ ژوبله پیښه شوې ده د احمد شاه فطرت په رپورټ کې اورو.
په دغه چارنیزو پوځي عملیاتو کې پنځه تنه د دولت وسلوال مخالفان او درې د ملي اردو سرتیري وژل شوي دي. د فراه ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر سمنوال محمد غوس مالیار ازادي راډیو ته وویل چې د ګلستان ولسوالۍ په شپږ ورځنیو عملیاتو کې بیلابیلې وسلې هم نیول شوي دي. د امنیت عامر وایي د ګلستان ولسوالۍ ټولې سیمې د دولت د وسلوال مخالفانو د شتون څخه تصفیه شوي او اوس هلته دولتي حاکمیت ټینګ شوی دی. د مالیار په وینا وروسته تر دې به په ګلستان ولسوالۍ کې ځینې امنیتي پوستې هم ځای پر ځای شي.
د عملیاتو کې یو شمېر وسلې سلاح او مهمات نیول شوي دي او دښمن ته تلفات اوښتې. همدارنګه د ملي اردو درې سرتېري وژل شوي. په ورځو کې د ګلستان د ولسوالۍ مربوطه ټول قراجات د دښمن نه تصفیه شو. دښمن متواري شو د هلمند د واشر ولسوالۍ وخته.
ګلستان ولسوالۍ د فراه ولایت د نام نه ولسوالیو څخه شمیرل کیږي چې د هلمند ولایت سره ګډه پوله لري. امنیتي چارواکي وایي دغو عملیاتو وروسته د دولت وسلوالو مخالفانو د هلمند ولایت ته مخه کړې.
او د کونړ په ولایت کې هم ناپیژند وسلوالو یو ایراني انجینر ټپي کړی دی چې په اړه یې د روهلا انورینه نور تفصیل اورو.
په کونړ کې د اوبو رسولو او تنظیم رئیس انجینر عبدالرشید زلمی د اسدآباد په روغتون کې ازادي راډیو ته وویل چې د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ څخه د ننګرهار تر ګمبیری او د رونټي پورې د یو اوږد کانال د وستلو د سروې لپاره د اوبو او برېښنا وزارت د توسیا په نوم یو ایراني شرکت سره قرارداد کړی و چې سروې نوې په سلو کې بشپړه شوې ده.
څوکۍ ولسوالۍ نه شروع کې شپږ نوي کیلومتره ګمبیری پورې اوږدوالی لري او سروې تقریبا نوي فیصد تکمیل شوې ده. چې نن پرې د مخالفینو لخوا ډزې وشوې او په هغه کې دوه کسان عسکر یو نفر د توسیا شرکت کارکوونکی سطحي زخمیان دي. انجینر د ایران اوسېدونکی دی.
د اسدآباد مرکزی روغتون رئیس ډاکټر محمد فاروق سحاق ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته ټول درې تنه ټپیان راوړل شوي دي.
د څوکۍ د مربوطاتو د اسدآباد ولایتي روغتون ته درې زخمیان راوړل شوي چې دا مهال تر تداوي لاندې دي او روغتیايي حالت یې ښه ده.
ایراني ټپي شوي انجینر فریدون عاشوري په داسې حال کې ازادي راډیو ته معلومات ورکول چې خی په خی زخمی او په وینو رنگ و. له درې څخه څلور تنه یو ځای لاندې راغلو چې یو زه او درې می ساتونکي وو. په لار کې راته یو څو وسلوال کسان مخې ته شو. سم د واره یې زمونږ په موټر ډزې پیل کړي.
قدرمن دوستان اوسه مونیزو پروګرامونو تر ازو ولایت په ولایت پروګرام خبريږي ورپسې د ورکو ایزانو د لټ خبرونه اوریدل شي.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره.
قدرمن اوردونکو یو ځل بیا زما سلامونه ومنئ. نن فرا ولایت زو فرا څه باندې 8.5 کیلومتره مربع مساحت لري چې د جنوبي کوریا د مساحت نیمایي ته رسیږي. د دې ولایت مرکز هم فرا نومیږي. بکوا، اناردره، بالابلوک، کولستان، خاکی سفید، لاشوجوین، پرچمن، پشترود، قلیکا او شیبکوی ولسوالۍ دي. په انګلیسي ویکیپیډیا کې د فرا نفوس څه باندې 900,000 شول شوی چې په سلو کې تر اتیا زیاتې په خټه پښتانه دي، خو د دې ولایت نیمایي اوسیدونکي په دري ژبه شخیږي. فرا په شمال کې له هرات، په جنوب کې له نیمروز، په ختیځ کې له غور، په جنوب ختیځ کې له هلمند او په لویدیځ کې له ایران سره پوله لري. د فرا په اړه نور معلومات به د دغه ولایت د والي مرستیال محمد یونس رسولی څخه واورو. ښاغلی رسولی نن زموږ میلمه دی، ورته هرکلی وایم. رسولی صاحب، تاسو ووایاست چې فرا څه ډول یو ولایت دی او مهم او د لیدو وړ ځایونه یې کوم دي؟
فرا ولایت یو ډېر سیمه ده چې د مرکز نه تقریبا 900 کیلومتره فاصله لري او د ایران سره 290 کیلومتره پوله لري، مرز لري. دا ولایت یو زراعتي او د کرنې ولایت بلل کیږي چې ورته که حاصلات ولري، اوبه ولري، هغه کال چې اوبه لري ورته د دنیا ګودام ورته ویل کیږي. خو متاسفانه هغه انتظارات، هغه توقع چې خلک د دولت څخه لري او د جهانی د مرستو په حساب ځانونه مستحق بولي، هغه حکومتونه د دوی سره نه دي شوي چې د فرا بند چې دی باید جوړ شي، چې د بخش آباد بند په نامه یادیږي. یو څه سروې شوی دی، پلان اخلاص شوی دی، ډیزاین تر اوسه پاتې دی، خو وزارت د انرژي او اوبه ورته پاملرنه نه دي کړې. خلک ډېر هلې ځلې کړې دي، مراجعه کړې دي ریاست جمهوری ته. هر کال دې حالت خپل عذر او داري او پیشنهادونه او عرایض وړاندې کوي، اما تر اوسه په دې هکله کوم توجه نه دي شوي. فرا ډېر د وچکالۍ سره مخامخ دی، دوه درې ولسوالۍ چې مخ کې نام ونیول هغه لکه پرچمن ګلستان او جوین دا ولسوالۍ دوه ولسوالۍ خو ډېر د سرتیر ولسوالۍ په نامه یادېږي چې برف او باران بیخي ډېر لري او جوین هم یو ولسوالۍ دی چې ډېر ښه ځکه هموار ځمکه لري چې د زراعت د کرنې لپاره
بیا هم دی بیا رغونی په برخه کې کوم کارونه سوی دی رسولی صاحب؟ کوم عمده کارونه که شبی بیا کوم دی
عمده کارونه؟ وزارت مواد مخدر یو توجه کړی دی چې د ځوانانو لپاره یو استیدیوم جوړ کړی دی. تر اوسه یو سړک هم د ولسوالۍ دغه لاس ولسوالۍ چې تاسو نام ونیوله مخکې یاد کړه دغه یوازې د فرارود ولسوالۍ چې د شهرای نمبر یک سره اړیکې لري مجبوراً هغه سړک اووه شپېته کیلومتره پاخه سوی دی. نور ټول ولسوالۍ تر اوسه دغه نه لري، پاخه سړکونه نه لري.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نه کوي، ځکه چې دا پروګرام په مستقیم ډول خپور شوی و چې اوس یې تکرار خبرې شي. رسولی صاحب، که تاسو دغه دوه اوریدونکو ته لنډ ځوابونه ورکړئ، د دوم اوریدونکو د بند خبره کوله، تاسو هم مخکې ورته اشاره وکړه که اول د ده پوښتنې ته ځواب ورکړئ شبوي. ځکه چې د فراو
په رښتیا هم چې موږ د ایران سره هغه 290 کیلومتره مرز لرو، خو فرا د افغانستان څوارلسمه برخه ده. د امنیتي په توګه باید ووایو چې فرا اوس تر اکثره ولایات، یعنې څلور دېرش ولایت دي، ممکن تر شپږ ویشت اوه ویشت ولایت نه دمخه وي او امنیت یې ډېر ښه وي، د دې لپاره چې د امنیتي ارګانونو تر منځه ښه اړیکې ده، ښه تفاهم ده، ښه تشریک مساعي لري. دوی ګرد وخت خپل هغه زحمتونه او تکلیفونه چې لري په دغه حق له او د خلکو په مرسته چې خلک د دوی سره ډېره همکاري او مرسته لري، ډېر راضي دي د دولت نه او دولت د دوی نه راضي دي. البته د فرا حکومتداري سیستم چې دی د دوی څخه ډېره مننه کوي چې همیشه تر اوسه هر څومره چې مخالفین کوشش کړی دی او زحمت یې ایستلی دی چې د حکومتي پر لاره باندې کم مین پریز یا کم شخړه جوړ کړي، متاسفانه چې دوی موافقه سوی نه دي او بریالیتوب یې ترلاسه نه دي کړي. که انتحاري درلودې هغه انتحاریان یې هم خپله د منځه وړی دي، پر موږ یې کوم چودنه نه دي سوی. که سوی دي ډېر لږ او تاثیر نه لري. بیخي په کلونو په دا څلور پنځه کاله ممکن که سل مورده دوی کوشش کړی دی چې داسې مزاحمتونه ایجاد کړي، متاسفانه چې دوه درې مورده دوی موفقیت لري. نور ګرده د دوی په خپله تاوان دی که چودنې سوی دي که هر څه سوی دي.
بله صاحب، د بند په برخه کې هم که ځواب ورکړئ. د بالا بلو اوریدونکو چې ټلیفون کړی په دې ارتباط، موږ په ځلونو داسې د خلکو شکایتونه خپاره کړي دي. په ځینو مواردو کې ویل شوي دي چې د فراه د بخش آباد د اوبو د بند مخه وایي ایرانیان نیسي، دا مسله څنګه ده؟
اوله ګرانه ورونو ته باید ووایم چې د بند بخش آباد کار هغه سروي چې د فرا خپل خلق منس کارونه، یعنی مخته یوړله تقریبا یوولس نفره د خپل د خلکو نه شهیدان ورکړه، شپاړس نفر ته ژوبل ورکړله. خو متاسفانه چې تر اوسه سروي خلاص شوی دی، د بیزان په حالت کې دی چې هغه کار د خپل وزارت ته مربوط دی، بودجه د دولت لخوا او کې شوی دی. صرف هغه ډیزاین موږ ته بعض وخت وایي چې ترکیې ته ورکوو، بعض وخت وایي چې هندوستان ته ورکوو، اما خامخا ایرانیان دلته لاسوهنه کوي د دې دپاره چې دا اوبه چې ایران ته ځي ټول هلته ذخیره کېږي او دوی د څنګه اوبه ځینې استفاده کوي چې یو بیست لیتر اوبه تقریبا دوی د نفت او د بنزینو په مقابل کې بدلوي. نو اوبه دغونده ارزښت لري او دغونده قیمت لري. اوس هم زه داسې یو ځای ولاړ یم چې دا ګرځه د فرا اوبه د فرا دریا چې زیر مخ پر ایران زه وینم د سړی سترګې ولاکه ورته کتلای شي چې دا اوبه دغسې مفت ځي او د فرا مزکی هموار مزکی توار لسمه ده افغانستان هموار مزکی دغه سو وچه پاته ده باغونه درختی ده طول وچه سوی ده و با نسی وره لای آغازای چی وار استفاده وکیده ده دولت کمکونه تا دی حقل دیر لگ ده آغازی چی خلق انتظار لری نسته زمور یو دیر سپنزری چی خدای دی و بخشی ظاهر خان تلاوویل چی ده فرا خلق بی آب ده چی بی آب ده یعنی پا دی مانا چی اوبه نلری چی داسی سا آبی نلری تشتا سا اوبه ولرو موش دنیا تا هر شی ورکولایشو او زمور انار اندوانی خطکی انگور پلا طور افغانستان که سا اوبه چی رئیس جمهور داود خان خدای دی وخش شهید یا وخ راغل و ویلی و چی داسی انگور تروس ما پا سلور برازم که ندیلی دلی
تاسی دی انار و ذکر رو که اناردره را پاید کرد چه وقت پخوا پا اناردری که دی سرک پا جوڑون که بندی حمله شوی و تکل شوی و چی امدل تا یو سرک تیر شی دی ایران للوری او یو بندر جوڑ شی اغا کار لهم زنده دلی دی و کنه برتا هم اغا کار پیل شوی دی
خوشبختانه وایم چې هغه کار تر اوسه نه دی ځندېدلی انارداري کې نه دی هغه د پشتو کو په نامه کلیکان ویلي هغه دي نقطې صفري چې بندر هم جوړ شوی دی هغه بندر د شیخ ابو نصر په نامه یادیږي هغه تقریبا 140 کیلومتره د نقطې صفري تر فرا پورې فاصله لري د هغو نه تر اوسه تقریبا 80 کیلومتره پاخه شوی دی
رسولي صاحب تاسو خپل امنیت شته لیکن د اورېدونکو چې نومې نه دی لیکلی د ویلي دي چې ولس ښوونځي بند دي
ولا دا پښتنه ډیر پر ځای ده د دې لپاره چې دوه ولسوالۍ موږ لرو هغه تر اوسه لوړه تهدید لري هغه ولسوالۍ دي چې د هلمند سره پول لري چې د هغه خلک چې غورځي او تشتي او فشار ور باندې راځي دوی راځي پر هغه منطقو بیا پر مکتبونو بیا فشار اچي د نجونو مکتبونه خو تړلې دي چې یو ګلستان دی یو باکوا دی څه کوهستاني او غرني ولایتونه دی خامخا یو څه مشکلات او ستونزې شته بیا هم په هر ولسوالۍ کې تر اوه اته مکتبونه بالا فعال نه لرو نور مکتبونه تر اوسه غیر فعال دي
بله تاسو مخکې د برق دلیل یاد کو چې برق تاسو نه لري یا ولې نه لري یو اوریدونکي لیکلي دي محمد نبی وای په فرا کې تر اوسه برق نو اما په دې وروستیو کې د فرا شاریان د برېښنا څخه یوازې 2 ساعته برخمن شوي دغه دولتي برق ډیر قیمته دی او د هر کیلو واټ بیا 40 افغانۍ دی چې خلک یې پتن کړی دي دوی ته څه وایست
دا خبره هم پر ځای ده او د تایید وړ ده دا موز د دې لپاره چې موږ خپل د ځان کم مصرف د نفتی مواد نه لرو مجبور یو چې نفت د ایران راو یا د ایران نه راو چې دوی هم د ترکمنستان دی خواته راوړي نو خامخا هغه مصرف چې موږ څنګه ولې دی یو هوایی شبکه مو جوړ کړی دی هغه شبکه هوایی د دوی برق تقریبا یو څه جواب وایي چې نه بیا هم ټول شار چې اته نهیې لري شپږ نهیې رسمي دي دوه نهیې تر اوسه رسمي سوه نه دي متاسفانه ګرځې ته نه رسېږي نو خامخا دا مشکل شته اما تر شخصي جنراتورونه هغه بیا په کیلووات کې شل افغانۍ توپیر لري
بله ویل کېږي وایي په فرا کې د کوکنارو کښت وایي مخ په زیاتېدو دی او له دې سره د معتادانو شمیر هم زیات شوی داسې هم ځینې خلک وایي چې په فرا ولایت کې 1.5 لک تنه په نشو معتاد دي او فرا چې له ایران سره په سرحد کې ده وایي ډېر هغه کسان چې ایران ته ځي هلته په ایران کې په تریاکو روژدي کېږي او بیا چې افغانستان ته راځي دلته خو بیا چې د مخدرو موادو کښتو تولید هم زیات دی نو همدغه احتیاط ته دوام ورکوي په دې اړه تاسو څه وایست
دا نظرم صحیح دی او د تایید وړ دی د دې لپاره چې ما تاسو اشاره وکړله چې دوه ولسوالۍ منعم نه دي چې هغه باکوا دی او هغه ګلستان دا دوه ولسوالۍ ډېرترینه تریاک هلته کرل کېږي د دې دپاره هر ځای چې ناامني دی هغه د طالبانو په ګټه دی او طالبان هم غواړي چې هغه منطقه خپل په ګټه وساتي د دې دپاره چې هغه وشره او زکاتې چې دوی ټولیې د دوی په نفه دی او دا هم د شک ځای نه دی چې ټول فرا چې اکثرا مهاجر سوی و په ایران کې په ایران کې نو خامخا د استعمال د مواد مخدر ډیر و خامخا پر ځان خلکو هم تاثیر کړی دی تقریبا 15,000 هغه شمیر چې موږ لرو تر اوسه معتاد شوی دی ځوانان، خصوصا په ګردو او په شیشه پورې تړلی دی دوی د دوی نشهیي توکه دلته استعمالیږي، خو نو تریاک هم ارزانه دی دلته، شه کلینیک هم نه لرو چې یو 200 یا 300 بستریزه کلینیک اوسي، یو کلینیک لرو چې 40 بستره دی هغه هم د ښځو دی، یو بل کلینیک هم لرو 10 بستره دی هغه د نارینه ده، په شپاړس یا 40 کاله یو نفر ته نوبت رسېږي.
دی فرا بل عمومی رختون هم ډیر وړو کې دی، لامجه کبل خلق مجبوریږي چې یا هرات د درملنې لپاره لاړ شي یا ایران او گاونډیو هیوادونو ته.
رښتیا هم دغه وخت چې سریا دلیل وزیر د صحت عامې شوی دی او راغلی دی، موږ ورسره لیدلی او هرکلی مو کړی دی، او نوی تازه چې بیا رای د پارلمان څخه وګټئ هم موږ خپل تبریکات ورته ویلي دي. تر اوسه هیڅ وزیر صاحب د صحت عامې فرا خلکو ته کم توجه نه دی کړی، حتی تر اوسه زه وایم چې یو امبولانس هم زموږ شفاخانه نه لري، هر څومره چې وایو څوک په دې اکله توجه نه کوي. اما دلیل صاحب خدای دې وساتي، اوس یو دوه سوه بستریزه شفاخانه په پلان کې نیولې دي چې په کال 90 کې انشاءالله د ده مځکه هم مو ټاکلې دي او مکمل هغه کورکیو نقشه مو ورکړې دي، انشاءالله بودجې هم نیولې دي چې کار د خیره پیل کېږي.
دیدی لومړنی اوریدونکی چې له بالا بلوک څخه د بالا بلوک له سیاه جنګل څخه ټلیفون کړی و، دوی ویل چې د بخش آباد د بند لپاره تاسو کوم وعده ورکولی شئ چې کله به دا جوړ شي؟
اوله وروره دا وعده خو زما په لاس نه دی، د وزارت د انرژي او آب په لاس دی او د ریاست جمهوري په لاس دی. بودجې انشاءالله ما دغه شي چې اوریدلی او لیکنه راځي موږ ته ترلاسه کړی دی، دوی هر وخت نه وایي چې موږ کار نه کوو، وایي چې کوو، اما دا چې کوي کله کوي هغه دوی ته مضبوط دی او دوی ته معلوم دی، موږ خپله نه پوهېږو تر څو چې هغه قرارداد یا هغه بشکېږي دوی ته مضمون کېږي. اما د پوهنتون په هکله وایي چې سږ کال زموږ پوهنتون هم د خیره جوړېږي، منل شوی دی سر د حمل نه، دغه حمل تقریبا 200 محصله چې پوهنتون ته امتحان ورکړی دی او د کانکور لخوا کامیاب شوی دی. وزارت تحصیلات عالی موږ ته یو استاد چې په صفت د سرپرست ریاست د پوهنتون دی معرفي شوی دی، صرف 6 کال یو پوهنځی لرو چې هغه د تعلیم و تربیې پوهنځی دی، بل کال د خیره د زراعت پوهنځی هم په فرا کې جوړېږي. تقریبا 2000 جریبه ځکه مو یو څه ورکړی دی، شاوخوا مو پینې کړی دی، ټول کارونه مو سر ته رسولې دي، سر د عمل نه انشاءالله هغه محصلین چې فارغ شوي دي او کانکور ورکړی دی موږ ته معرفي کېږي، استادان مو ورته نیولي دي، ښه زمینه ده کار او د فعالیت او د تحصیل مو ورته برابر کړی دی، هغه هم چې د ولایت په صلاحیت او په قدرت او توان کې دي.
بله صاحب، یو بل اوریدونکي چې ویل وایي د موټر د سند لپاره دوی مجبور دي چې هرات ته لاړ شي، ولې عمل ته دا کار نه کیږي په فرا کې؟
ولو دا جریان مو تقریبا 2 میاشتې وخت درلوده، تر 12 د لندې د میاشتې هغه بشپړ سواد د دوی تقریبا 3200 موټر لکه چې راجستر شو، ټول مراحل د ګمرک د مستوفیات د شاروالي او د بانک لخوا بشپړ سواد د دوی پیسې مو تحویل ونه وي، راجسترونه خلاص شوه، د جواز سیر کارونه ټول خلاص شوی دی، صرف هغه جواز سیر یو مرکز د ترافیک عمومي ترافیک چې په هرات کې دی هلته باید یو ورل شي او ثبت او راجستر شي او درج د کمپیوټر شي، هغه د یو ورځې مشکل دی، که دوی وړي عام شه موږ دوی ته اجازه ورکوو، که نه وړي زموږ خپله نمایندګي د مدیریت د ترافیک چې دی د قمندانۍ امنیه پورې اړه لري، هغه هر وخت هر هفته تقریبا 200 300 دواسر په کمپیوټر کې ثبتوي او راوړي او توضیح کوي. نور توضیح باندې نور راجستر نه کیږي تر څو چې بیا خپل وزارت د مالیې او شورا د وزیرانو دا تصمیم ونه نیسي. زموږ د صلاحیت نه لوړه ده، موږ نه شو چې نور کسانو چې درسره پاتې دي هغو ته جواز ورکو یا راجستر کړو یا دوی ته رسمي شکل ورکړو.
تاسو مخکې د برق په ارتباط خبرې وکړې، ومې ویل چې برق ولایت نه پرېږدي او یا قیمت لوړ ورته ټاکلی دی. دوی ویل وایي، یوه اورېدونکي ویل چې وایي کېدای شي ووایي چې څوک دی چې په دې برخه کې له تاسو سره همکاري نه کوي.
دا ښه خبره ده، دا پر ځای سوال ده، دا د تایید وړ سوال ده، پوښتنه ده. اما داسې جریان لري چې دا حالت باید د دولتینو ترمنځ دغه سي رابطه سي او یو قرارداد سي او یو پروتوکول سي. دا د ولایتونو په صلاحیت نه ده چې د ولایت د بل مملکت نه، که خپل د افغانستان وي خو هیڅ مشکل نشته، د بل مملکت نه قرارداد، پروتوکول، تعهد د ټول شیان د دولتینو، یعنی د وزارت خارجه نه، وزارت داخلی نه، او وزارت انرژي او آب نه، او خپل ریاست جمهوری دا صلاحیتونه لري چې دا اړیکې ټینګې کړي، دا قرارداد امضا کړي او دا پروتوکول قانوني مراحل بشپړ کړي.
وطن دوست څو پوښتنې درلودې، کوم په یاد نه وینو زه به در په یاد کړم. د سړک په ارتباط چې له انارداري راځي بیا تر فرا پورې، همدارس د بندر په ارتباط یا د په اصطلاح د بارډر په ارتباط ځواب کو ورکړئ مهرباني.
دا انارداري سړک کوم نه تنها یوازې کې د ناول سوالی نه ما نمونه ولا چې تر اوسه سړک نه لري، هغه اومه سړک څه د خاوري سړک څه یو څه سهولتونه هم چې من سره راغلي دي، هغه د وزارت فایدامي یا زیربناهای ترانسپورتي چې اوس نوم ورباندې ایښی دی، د هغوی له خوا یو څه کومکونه شوی دی چې هغه خامه سړک هغه خط یا هغه کرښې د تګ و راتګ شطره معلوم شي. نو خامخا یو دا مشکلات شته، نه ولسوالۍ کې موږ پاخه سړک نه لرو، یوازې هغه انډیوال یا هغه ملګری یا دوست چې پوښتنه وکړه چې د مسو نه د ګنج آباد محلي پل اربکي پولیس دلته ناورې چلند کوي یا څنګه، هغه لایحه چې موږ لرو او په ټول افغانستان کې یو رقم لایحه شته چې اربکي پولیس خپل د کلي نه بل ځای نه شي تلای او بل ځای عملیات نه شي کولای. دا کار مو هم تر اوسه نه دی کړی، زه په جریان کې ګر سره نه یم چې زموږ اربکي پولیس بل ځای عملیات کړی وسی. ورته نه ورکو، زموږ اخني د پولیس قمندان ډېر ښه سړی دی، ډېر سړی دی، ډېر متحرک سړی دی، هیڅ وخت به اجازه چا ته نه ورکړي. او هر څوک چې ورته خدای نه خواسته پیش یو ځای کېږي یو تعاون رسېږي، دا ورځ چې راغلې کاغه موږ ځواب نه دی ورکړي او د ده شکایت مو رسېدګي نه دی کړی، هغه نفر باید تېسته یا موږ ته ټلیفون وکړي. زما ټلیفون د ټولو خلکو سره شته، په هغه ثانیه کې ما اجرات کړی دی، ولاکه وخت مو ایسي چې یو ورځ ورباندې تېر شي. د دې دپاره چې زه د دغه خلکو یم، غواړم چې د دغه خلکو وسم او په ټول عمر کې د دوی په خدمت کې وسم، تر څو چې یم دا 15 کاله دی چې دلته د والي د مرستیال په صفت اجرا د وظیفې کوم. نو زه نه غواړم چې خدای نه خواسته زموږ وطنداران، زموږ دوستان، زموږ مسلمان خلک چې اصلي پایه د دولت دی، وخت هغه وخت دولت منل کېږي چې خلک ورسره وسي. که خلک موږ ونه لرو، هیڅ نه لرو، نه امنیت لرو. او هر ځای چې نه امنی دی، لکه چې باکو ځوانان بویل پوښتنه وکړي چې ولې هلته باسازي نه راځي، هلته خلک ته همکاري وکړي، موږ ورته بېخه اطمینان درکوو او قول کوو او وعده سپارو په رسمي شکل او په یو شکل چې دوی ومني. هر رقم باسازي موږ لرو، مکتبونه لرو، کلینیک لرو، سړک لرو. اوس هم یو څه تقریبا یو 10 کیلومتره سړک پاخه د پیارتي لخوا سوی دی تلل دي. څو ورځې مخکې موږ په هرات کې هم یو مجلس درلود چې د غور والي صاحب، د بادغیش والي صاحب او د هرات والي صاحب، بعضې نمایندګان د سفارتونو، د سفارت امریکا نه، د آلمان نه او د سفارت اسپانیا نه او ایټالیا نه نمایندګان هم پکې، او د ناتو ائتلاف مسئولین هم پکشی کو یوازنه حالت چی مویاد که دغه و چی باید دباکوه سرک بوخ سی چی تگ و را تگ و سی انشالله همیت هم کیزی اولار هم نزدیکی زی تقریبا یو سل سل و پیزوز کلومتر تفاوت پسرک که رازی که بدی خو اولا سوپر قندار و پل هلمن باندی او نمروز باندی نو دخ بری هم سوی دی یو سایب تر هم موار کردی دوی پلس که میولی دی چی انشالله دا سرک هم پوخ سی هر زمانی از خود پرشتی رو پری به دولت هم کاری که و نلری به مخالفین تخه او سم پوستی مو ایجاد کری تروس تگر آتک پا مرکز که دیر مشکل و او تقریبا تلو پینزه پینزه پوستی مو اچه ولی دی چی خلق پا دیر خاطر جمعی زی او رازی دوی خود سرگرد دی هم ده طالب پنامه هم اختطافگران و سره دی هم غلو و سره دی کاش که طالب وای یوازی نو متاسفانه چی ده طالب نون دی و بس بلشه نسته هغه کسان چې غلا کوي هم ځان طالب بولي هغه کسان چې اختطاف کوي هم ځانونه طالب بولي هغه کسان چې د ملکي کسانو په منځ کې ځانونه وژني او انتحار کوي هم ځان طالب بولي نو طالب معلوم نه دی چې طالب دغسې دی چې مخالف دغسې دی چې باید مسلمانان انسانان دیموکرات او هر رقم انسان چې دی میلمه او خپل یا خارجي چې د کار د باسازي او د امنیت دپاره راغلی و چې باید هغه کسان هم مړ شي معلوم نه دي د دوی هدف دوی خپل نه پوهېږي بل څوک هم نه پوهېږي چې دوی څه کوي هغه کسان چې بېسواده دي هغه کسان چې پوهېږي د دوی چهره پېژني انشاءالله بېښه دا مسایل حاله ده او هر وخت چې د دوی همکاري پیل شي موږ حاضر یو چې د دوی ټول باسازي چې پاته دی د دوی باسازي پیل کړو
ډیر زیات مننه د فراد ولی مرسیال محمد یونس رسولی چې زموږ او هم دراز د ازادي رادیو د اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه ویل کور ودان سلامت اوسئ
جوړ اوسئ سلامت
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com
تا بهیر کبا پیادیم
زه چی قدم پا قدم گدم تا یادوما
ده ازادی رادیو گران اوریدون کو محترم و دوستانو السلام علیکم پا ده هیله چه تردید مروغ جور خواه خواه و بریالی وسی ده ده بیان ده تاسه ورکشوی عزیزان او دوستان لطو کاته سم خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورک شوی عزیزان ملټوي ګرانو اوریدونکو د نن ورځې د دریم پروګرام د چې تاسو ته خبرو په دغه پروګرام کې یوازې هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان پیدا شوی دي د اوریدلو لپاره لمون سره پاتې شئ گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0000223 شپږ یو یو ری بیا وایم 0000223 شپږ یو همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000422211211415 ګران اوریدونکو محترم دوستانو اوس قلم او کاغذ تیار کړئ د ټلیفون شمیرې ولیکئ ځکه چې یوازې هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي پیغامونه به یو ځای سره واورو
زه د غزنی ښار نه خبرې کوم یو سړی چې په نامه د عبدالستار و د پلار نوم یې عبدالرحیم ده او د تره نوم یې شاغا ده او په قوم تاجک ده د ورور نوم یې فریدون ده دلته په یو پارک کې اوسېږي د ما دا پیغام ده چې په دغه شماره ټلیفون باندې ما ته ټلیفون وکړي زه به دغه ادرس ورکړم 0 78 5 6 7 2 3 20 0 78 5 6 73 220 220. زما نوم سلطان دی او په دغه شماره باندې اتمن ما ته ټلیفون وکړي زه دغه سړي ادرس ورکوم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه عمر ګل له پکتیا نه خبرې کوم. زموږ سره ابراهیم په نام یو سړی ده د کندهار ولایت ولسوالۍ بغلان کلی جوکول. ابراهیم ولد نعمت ورور اسحاق ته زامن یې الیوال او اکبر. دغه شمېره دې موږ ته زنګ وویشي تر 298 3 4 9 8.
السلام علیکم. زه د کاپیسا ولایت د تجاد ولسوالۍ نه غږېږم. یو هلک د شنې غونډې سترګې دي، 2 کلن ماشوم ده، او زه عبدالرحیم د پشکري د کلي نه خبرې کوم. دا 8 ورځې کېږي چې ورک دی زموږ لاسته راغلی ده، او هر څوک یې خپلوان دي، او پشکري کې د پښتنه وکړي. وسلام. هلک وایي چې زه په مور مې په چاتیاما کښې همرا څو په جلال آباد کښې داسې سر به خود راوتلی ده، 8 ورځې کېږي چې د تګا ولسوالۍ ته راغلی ده. وسلام.
افغانستان غزنی ولایت څخه زنګ وایم د دوره کوزانو په باره کښې. که چېرې یوه نجلۍ د لیلا په نامه باندې د هرات له ولایت څخه راغلې ده و ماته معلومات شته، نو که چېرې څوک د هغې نجلۍ د لیلا په نامه باندې معلومات غواړي نو په دغه نمبر باندې ما ته زنګ ووایي. 0 8 5 6 3 4. غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ څخه عبدالله سوز خبرې کوم. ما د ورکو عزیزانو درته وښوده دا پیغام ده چې یوه نجلۍ د لیلا په نامه باندې چې کور یې په هرات ولایت کښې د انجیل په ولسوالۍ کښې ده دلته راغلې ده، نو که یې څوک بسخاص کوي یا یې څوک پوښتنه کوي په دغه نمبر باندې دې ما ته زنګ ووایي. 0 8 5 6 3 4. شماره یو ځل بیا تکراروم. 0 8 5 6 3 4. وسلام به احترام.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 00 4 2 2 1 4 1.
غلام حسن خان کوچی د خوست له سیمې ته سره په تماس کښې یم. او زه بیا یو ورک عزیز ما لیدلی ده چې وروره د کاکو په نامه باندې ده او په زبان باندې کندارۍ ده، هېڅ پته یې د کور نه لګېږي. که چېرته څوک غواړي د دې په اړوند باندې د کاکو په اړوند باندې معلومات غواړي نو ما ته دې په دې شماره باندې ټلیفون وکړي. زما شماره ده وروره 0 3 3 4 5 6 5. دا د ما د ټلیفون شماره ده، ما سره د تماس ونیسي چې زه د دې ورک عزیز په اړه معلومات ورکړم. سلام.
الو، السلام علیکم. زه محمد الله محمدی د زابل ولایت شاجوی د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دلته د شاجوی په ولسوالۍ کښې یو سړی ده چې خپل نوم مومن خان شوي او د پلار نوم ادم خان شوي. د بغلان د ولایت معلفي کوي او کلی بالادرک معلفي کوي. که څوک د هغه قریبان عزیزان دا اعلان اوري نو لطفاً په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. زما د ټلیفون نمبر ده 0 8 0 1 1 0 8 0 1 1 0 8 0 1 1. مهرباني. السلام علیکم.
عبدالله د سلطان محمد زوی د امیر خان کلي اوسېدونکی ولایت او ولسوالۍ نه معلومېږي. د کندهار د ارغنداب په ولسوالۍ کښې پیدا شوی دی. که څوک عبدالله پېژني نو د صدیق الله محمد په دغه ټلیفون نمره دې بتا ټینګه کړي 0 8 2 6 4 0 2. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 8 2 6 4 0 2.
د ننګرهار د خوږیانو ولسوالۍ په کمبو په سیمه لنډۍ کښې سید علي نومېږي. دې پوخا له ډېر پوخا څخه راوتلی دی، هزاره دی دې پوخا څخه راوتلی دی، وړوکې راوتلی اوس سپین ږیره شوی دی. په لنډۍ کښې مال دی که د هر چا ورور یا تره زوی یا چې هر څوک یې خپل غم دې وکړي او په دې ټلیفون شمېره دې اړیکه ونیسي 0 8 3 5 5 2.
زما یو داکا زیری چې په نامه د باریداری او زی د دوست محمد دی د ورونو نمونه په لکانه دا د فیدا دی که څوک د ده باره کې معلومات لري یا دی خپله دا خبرې اوري نو پر دې نمبر دې زنګ ووهي 0 اویا اووه شپېته شپږ دېرش نهسوه دوه څلوېښت او بل موږ یو سړی پیدا کړی دی په نامه د نظر دی شنې سترګې او سره بېښتانې دي که څوک د ده په باره کې معلومات غواړي اون دې په دې نمبر باندې زنګ ووهي 0 اویا اووه شپېته شپږ دېرش نهسوه دوه څلوېښت ډېره مننه.
ریاست یو نفر راغلی دی الک دی د الک کیږي چې د کور راغلی دی د نعیم خان زوی دی که چېرې دوی ښایست لري په دغه نمبر دې ټلیفون را وکړي 0 درې سوه دیارلس درې سوه اتیا پنځه پنځوس څلور څلوېښت. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ د بیسو ولوت علی صاحب ملان کوم څه خبر کوم دلته من تر دا دوه کال کیږي چې دا باس نامه زمون کړی کې والد به ایران کې دا غیر مور او پلار ته باس نامه الګ به د سمې سره اوسېږي او اله کو چې دا دا زمون کې لیکون اواز راتلاره او یا ورونه یا کمانډیواله بولو من ته په دې شمه سره تماس ونیو چې موږ باور ته معلومات ورکړو وسه تا نه نه وی یو شپه ته
ہلو السلام علیکم زاج محمد دستین بول رہا خبر کوم مجھے نفر پیدا کر دی پر نام د نظر دی او د نجمہ دی پنځه اسکار کی سے کور نہ درا کدی کاچا د دې په بارے کې معلومات لغواړي پر دې لمبر دې زنګ وی سی پر اویا وشته سپور دې نه تاو د سرویس او کوم ډول یو د کار دی ورته نیمه خپل بجدا دی د دوه د کار دی کار څو د دوه مبارک معلومات لري نو په دې نمبر دې زنګ وی سی پر اویا وڅته څه دې تاسو د دې څه د څه یو ور بیا د څه په څیر را تکرارون سی پر اویا وڅته څه دې نه څه د څه لښت. وصله
زما نه امان لري په کاورات مرکز شرعي نه تاسو ته تماس کوم ما مخصوصه ته د لای تغیر او اعلان وکړل چې یو نفر د سنان دی غلام اصلي مې غلام علي د خدای مې غلام راکې کدي هر چا یې راځي هر چا ته هغه یې په دغه لمر شي دغه شمیره باندې اړ کوم چې کله وایي د المان دی کله وایي د غزنی کوم کوم ځای راشي ته هر چا یې په دغه نمبر لمر سره اړ کوم چې سي پر وسه نه نوي اتش بیت تلوش بیت یوش بیت دې کوم شنه را یو دل بیا صفر او ثو نه احنا دي اتش بیت تلوش بیت یوش بیت والسلام.
زما ز ریاست یو نفر راغلی دی الک دی د الک کی وی چې د کور راغلی دی د نعیم خان زوی دی که چیرې دوی ښایست لري په دغه نمبر دې ټلیفون را وکړي 0 درې سوه دیارلس درې سوه اتیا پنځه پنځوس څلور څلوېښت.
زه د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د تزنیمه محمد نسیم نمیږمه د حاجي خدای رحم اکا زوی یمه د حاجي زمري اکا د کیرې یمه چې د بازار وشاته دغه کیرې یمه. نو زه دغه یو برج کېږي دا یوه میاشت کېږي یوه نیمه میاشت داسې کېږي زه د کور راوتلی یمه کولی شي
سپر نو سات سی او پانچ شست نو سپر پنجا و یک بیست و هفت دایم نمبر دی.
السلام علیکم راجب الغریبیار دستم با مخصوالی بکندار و بکستار فرقاتمات یه رکاجیز سی دایبرار پنامو بکندار و ولایت چراچر د ولسوالۍ اوسېدونکی دي. د لوی امریکا زموږ سره دي که هر څوک ما سره اړیکه ټینګوي پر صفر اووه اویا درې نوي دوه ویشت دوه سوه اووه باندې دي تماس راسره ونیسې. ډېره جهاني مهرباني.
ګران اوریدونکو محترم دوستانو، په دې اړه چې په دغه پروګرام کې موږ کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نوی خیر ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. په ازادي راډیو کې د تاسې ټول هغه تلیفوني پیغامونه خپرو په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. که تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره دغه خاص پروګرام په کوم کې چې یوازې د تاسې د ورکو شوو عزیزانو د پیدا شوو په هکله معلومات ول، همدومره. تر بل پروګرام هم په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر اووه بجو پورې خپرونې لري.